السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د فروری د میاشتې 13 نیټه ده ولی هم ساده مو د مشال ریډیو د 15 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات خبرونه له مجید بابر اورو
ستړي مشې لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د کوټې د کمشنر د دفتر مخې ته د بلوچستان د میډیکل کالجونو د زده کوونکو د نه خوړو هړتال 13 شپه نه وخت ختم شوه دی. د افغانستان د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه 5 کلن ماشوم ژوند له لاسه ورکړ چې د فروری په 15 شپې 8 متره ژور کوی تلویدلی و. نن د فروری په 13 اوکراین ویلي چې د هیواد په شرقي برخو کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو کې سمدستي زیاتوالی لیدلی. مشال د خبرونو تفصیل د کوټي د کمشنر د دفتر مخې ته د بلوچستان د میډیکل کالجونو د زده کوونکو د نه خوړو هړتال 13 شپه نه وخت ختم شوه دی. د نه خوړو دا هړتال د هغه وخت احتجاجي پرلت برخه ده چې د تیرو اتیا ورځو دوام لري. د زده کوونکو مشرانو مشال ایلو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې تر کومې د پاکستان میډیکل کونسل د دوی غوښتنې نه وي منلي او رجسټریشن یې نه وي کړی دا احتجاجي پرلت په دوام لري. د کوټي ډیویژنل کمشنر سهیل رحمان د وزیر اعلی په استازیتوب د صحت د صوبایي سکتر لخوا په لیکل شوي یو خط کې د نه خوړو هړتال کوونکو 5 زده کوونکو ته ډارګیرنه او بیا شربت ورکړو او زیاته کړه چې د پاکستان میډیکل کونسل سره به د دوی د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. د کراچۍ پولیس وایي چې نن د فروری په 13 د خار په نارت ناظم آباد سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون چینل سما پروډیوسر اطهر متین غلو په ډزو وجلی او په تیښته کې بریالی شوی. د کراچۍ د میندنې دلی د پولیسو مشر ناصر افتاب مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه زیاته کړې چې اطهر متین نن سهار ماشومان سکول ته بیولو نه پس کور ته د ستنېدو په مهال د پیښې ښکار شوی دی. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او د سند ګورنر عمران اسماعیل د پیښې نوټس اخیستی او د پولیسو چارواکو نه رپورټ غوښتی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د آنلاین نیوز ایجنسۍ مالک محسن بیگ د دریو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړی. د محسن بیگ پر ضد پس له هغې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې مقدمه درج کړه چې روانه اونۍ د نیوز ون ټلویزیون چینل په یو خپرونه کې د ډاکو مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید په اړه څرګندونې وکړې. سعید وروسته د بیگ ضد مقدمه دایره کړه او پر هغې تور پورې کړ چې د بدنامولو هڅه یې کړې. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے کارکوونکو بیگ د فروری په 14 هر محل په اسلام آباد کې لکوره ونیو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د درې ورځو پلټنو لپاره پولیسو ته وسپاره. پر هغه محل نوموړي خبریالانو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په امر نیول شوی دی. نن د هغه د ړومبۍ جسماني ریمانډ موده ختمه شوه خو پولیسو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وویل چې د گرفتارۍ پر مهال محسن بیگ د پولیسو سره مزاحمت کړی. په پولیسو یې په تماچه ډزې کړې وې او یو سرتیری ژوبل کړی و. محسن بیگ په تیرو وختونو کې د وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری پاتې شوی. د افغانستان د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه 5 کلن ماشوم ژوند د لاسه ورکړ چې د فروری په 15 شپې 8 متره ژور کوی تلویدلی و. له تیرو څو ورځو راهیسې د حیدر په نامه د دې ماشوم د ژغورنې هڅې روانې وي. په زابل ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ نن د فروری په 13 په یو ویډیوي پیغام کې خبر ورکړ چې ماشوم یې له دغه کوی راویستی خو هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2400 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په 2020 زیږدیز کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر شاوخوا 15 لک ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې له کووېډ 19 ناروغۍ څخه 3 کسان مړه شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې له ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13950 ته رسېدلی دی. نن د فروری په 13 د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري 28 تلین لمانځل کیږي. نوموړی په 1901 زیږدیز کال کې د خیبر ضلع پرنډي کوتل کې زیږیدلی و. حمزه شینواري د شلمې میلادي پیړۍ یو وتلی پښتون شاعر او لیکوال و. حمزه شینواري د غزلونو او نظمونو ترڅنګ ناولې، ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې ښوونکي پروفیسر احمد علي عاجز مشال ریډیو ته وویل چې حمزه شینواري په خپله شاعرۍ او بیا په ځانګړي ډول په غزل کې پښتني اقدار ځای پر ځای کړی و. پرسته خبر دا چې نن د فروری په 13مه اوکرين ویلي چې د هیواد په شرقي برخو کې د روس په لوبه بیلتون پالو لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو کې سمدستي زیاتوالی لیدل. دا په داسې حال کې ده چې امریکا خبرداري ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې روس د اشتعال په کارولو سره په خپل ګاونډي یرغل لپاره جواز پیدا کول غواړي. د اوکرين پوسټ په یو راپور کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یو پوځي د جوبل کېدو تر څنګ د ډزبندۍ شپېته سرغړونې ثبت کړې دي. پوځ زیاته کړې چې بیلتون پالو په لسو نه زیاتو آبادیانو د مارټر ټینکونو او درنې توپخانې ډزې کړې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روس پلو بیلتون پالو لخوا په ډزو کې تیزی لوی پارون کې عمل بللې. دراپورونو ترسم د فروری په 13مه د ماشومان یو سکول هم پکې په نښه شوی و چې پکې دوا ولسی وګړي جوبل شوي ول. د مشال خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان د مختلفو میډیکل کالجونو زده کوونکو د پاکستان میډیکل کمیشن خلاف په احتجاج کې د نه خوړو هړتال ختم کړی دی. معلومات ترکو په پاکستانی سیاست کې د خاصو اصطلاحاتو د رواج کېدو په اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وای د پټرولو قیمت زیاتېدو ورته سختې ستونزې جوړې کړې دي. په کورمه کې د ځمکې په سر شخړو د هواري د سیمې د امن او ترقۍ باوري کولو لپاره په ځایي مشرانو مشتمل د کمیټیانو جوړولو پریکړه شوې. ځایي مشران سوای
دا کمیټیانې کا کلام قرار شوی نه اکثر بمودی شیا سنی فسادو نه ان شاء الله پته بچ کی
کا ناما وی صرف کمیټی جوړ شي نو څه فائدہ نه کوي.
نو رپورټونه هم لرو ل مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان د بیلابیلو میډیکل کالجونو زده کوونکو د پاکستان میډیکل کمیشن خلاف خپل پرلت کې د نه خوړو هړتال بیکا ناوخته ختم کړی دی. زده کوونکو دغه احتجاج له پولیسو سره د لاسو ګریوان کې دوه وروسته د کوټې د کمیشنر دفتر مخې ته پیل کړی. زده کوونکو غوښتنه لري چې پی ایم سی یا پاکستان میډیکل کمیشن د دوی رجستریشن وکړي. حکومت احتجاج کوونکو زده کوونکو ته تسلی ورکړې ده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هوار کړل شي. خو زده کوونکو ویلي چې د دې ستونزې تر هوارې دو پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي چې دوی د اتیا ورځو راهیسې پیل کړی دی. د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین رپورټ ته وکشه.
په بلوچستان کې د درې میډیکل کالج زده کوونکو د نه خوړو له احتساب و پای ته د رسولو اعلان کړی دی. دوی د اعلان د غوروسته وکړي کله چې تیر شپه د بلوچستان د حکومت او میډیکل کالج د دې زده کوونکو ترمنځ خبرې پای ته ورسېدلې. پر دې مهال د کوټ کمشنر سویل رحمان په یو لیک کې و دې زده کوونکو ته تسلی ورکړه چې حکومت به د پاکستان میډیکل کمیشن سره د دوی د رجستریشن لپاره خبره کوي. په دې اړه د فروری په 13مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خوزدار میډیکل کالج یو زده کوونکی محمد فهیم وویل چې د دې 15 ملګرو د تیری وی او نی رئیس د خپل غشتونو په حق کې بوکړتال کړی وو.
د نموش پر دغه شی باندې ختم کړل چې سیم چې د غزم ځمیداری واخسل نو موږ بوکړتال بالکل ختم کړی نه دی. موږ بلکې بوکړتال یو څو ورځې د پاره متعلق کړل چې موږ اوس هم یو څو ورځې دوی ته ورکړي دي.
د غډول د لورلای میډیکل کالج سره تړاو لرونکي محمود هارون وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غشتنې نه وي منل شوي.
او نن موږ داسې ته مجبور اوسو زموږ انډیوالان زموږ سمري موږ داسې ته مجبور اوسو
دفتر و مخته پرلت پیل کړی. نو څه ګړی وروسته هلته سینیر صوبای وزیر نور محمد عمر ورغلی او په احتجاج بوخت د زده کوونکو ته تسلی ورکړه چې د دې مقصد لپاره اعلی وزیر خپل په اسلام آباد کې ناست او د پاکستان میډیکل کمیشن سره خبرې کوي.
قانون کی دایره میں رہ کر ہر کسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے.
بلوچستان سینئر صوبائی وزیر نور محمد عمر وای چې د قانون په دایره کې دننه هر څوک کولای سي چې خپل احتجاج وکړي. زه هیله مند یم چې د زده کوونکو دغه ستونزه به ډیر ژر هوار سي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزونجو و صوبائی سیکرټری سیاحت نورلک بلوچ ته امر کړی دی چې هغه د زده کوونکو د رجسټریشن په اړه ټول ګامونه پورته کړي او د پاکستان میډیکل کمیشن سره د دغه ستونزه مخ له هواره کړي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان درې میډیکل کالجونه لورلاهي، خوزدار او مکران زده کوونکي د تیرو اتیا ورځو راهیسې په کوټه کې پر احتجاج ناست دي او دوی وایي چې تر څو پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د دوی رجسټریشن نوي سوی تر هغه وخته پورې به دوی په قراره نه کښېني. خو د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا په وار وار ویل سوي دي چې تر څو یاد سو زده کوونکو ټیسټ نوي ورکړی تر هغه وخته پورې رجسټریشن نسي کېدلی. لاکن د دې ټیسټ لپاره تر دمګړې پورې د بلوچستان د یاد سو میډیکل کالجو زده کوونکي نه دي تیار. او د روغتیا د صوبایي سکتر په وینا چې د دغه زده کوونکو شمېره د 600 څخه زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچی کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم روان دی. میگا احتجاجي ناستې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر په ګډون د غورځنګ لسکونه غړي په تیرو څلورو کلونو کې بندیان شوي دي. نوموړي وویل پر دې سربېره دوی د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. پښتین یو ځل بیا د سند په حکومت غږ وکړ چې وزیر دې له زندانه خوشي کړي. وزیر د 2000 کال له دسمبر راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی او ورباندې په دریو مقدمو کې د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غیر ردوي. د سند حکومت د پښتین د غوښتنې په اړه سند دی ویلي. خو د صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 14 په ټویټر په بیان کې لیکلي وو چې وزیر رسمن تورن شوی او قضیه په عدالت کې ده نو ځکه یې نشي خوشي کولی. نیاز علي خان تفصیل لري.
غورځنګ دا احتجاجي پرلت د خپل مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14 راهیسې پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د پروري په 14 احتجاجي پرلت ته په خپل وینا کې وویل
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس په جیل کې دی، فهیم په جیل کې دی، دا په جیل کې دی. خو په تیر څلور کال کې په زر نه زیاتو د پی ټی ایم ځوانانو جیل خوړلی.
منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت غږ وکړو چې د علي وزیر او نورو بندي غړو په ضد جوړې مقدمې دي بیرته واخلي او د غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت د سن اسمبلی مخې ته دوام لري. احتجاجي پرلت ته د پروري په 14 د پی ټی ایم د بلوچستان پخوانی مخکخ پروفیسر ارمان لونی خور اوړنګا لونی هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل چې ولس د خپل مخکخ علي وزیر لپاره رابیدار شوی دی.
موږ دلته پدې راغلی یو چې دا یو جمهوری ملک دی. پدې جمهوری ملک کې به د عدالتونو فیصلې وي، د جمهوریت فیصلې به وي. دلته چې کم د ولسونو په اوټو باندې خلک راغلي دي، اسمبلی جوړې شوي، د دې په فیصلو فیصلې کوي، عدالتونه به خپلې فیصلې کوي. داسې نیولې عدالتونه، داسې د چا تر زور لاندې عدالتونه چې کم دي، دې ته موږ نه سوکښې نستای. موږ راغلی یو دوست د ولس په زور، د دې خلکو په زور، د دې پښتون افغان وطن د ولس په زور باندې موږ علي را خلاصو او دا پرلت مون په دې کښېنولی.
پرلت ته د خیبر پختونخوا نه راغلی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. وی ویل چې په ټول هیواد کې د مودې راهیسې د پښتنو احتساب روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
علي وزیر د خلاصون د پاره یا نور چې کوم ملګري په جیل کې دي او بنادي په پښتونخوا وطن کې چې کوم روان حالات دي، د دې ټول چې څومره مطالبه دي په دې پرلت کې دي، که دفتي وژنې دي، که بامي چاودنې دي، که نور هم چې کوم د پښتنو په دې کراچۍ کې یا په پښتون خواتن کې په کوم انداز هم د دوی استحصال روان دی، هغه ټول زموږ غوښتنې دي، هغه ټول زموږ مطالبې دي.
د سن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت کې د منظور پښتین او نورو ویناګانو د اورېدلو لپاره هر ماښام د سیاسي ګوندونو او د ښار د بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک راځي. خو بیا تر اوسه د سن حکومت د پی ټی ایم د دغه احتجاجي پرلت ته غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. خو څو ورځې وړاندې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د علي وزیر په ضد مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. سن حکومت نشي کولی چې نیولی شوی او چالان شوی کس خوشی کړي. علي وزیر له تیرو څوارلسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د کراچۍ په بیلابیلو عدالتونو کې درې مقدمې روانې دي چې په یوه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر له ضمانت ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان سینیټ پرون دوه قانوني مسودې منظوري کړې دي. د اوګرا ترمیمي بل لمخه د تیلو او ګیسو د نظم کامی اداره به اوس د تیلو او ګیسو قیمتونه په خپل خوخه کمولي او زیاتولي شي. د بل لمخه ولس په تیلو او ګیس ترغې په زیاتو پیسو اخلي کوم چې اوګرا ته تماميږي. په بل کې ویل شوی چې د اوګرا د اخراجاتو سره سم به د تیلو او ګیسو بیې مقرریږي، یعنی که د اوګرا اخراجات زیات وي نو ولس په ګرانه تیل او ګیس اخلي. دغه بل د اپوزیشن د مخالفت باوجود منظور شوی. د دې سربېره د روغتیا لپاره د الایډ هیلث پروفیشنلز کونسل په نوم بل هم منظور شوی. هغه کونسل به د طبي ماهرینو لپاره قانون سازی کوي او د هغوی رجسټریشن به باوري کوي سو د اتایی ډاکټرانو مخه ونیول شي. شانواز ترکزی اورو.
په سنټ کې یو هغه قانوني بل پاس شوی د کوم د لاندې بچې د تیلو د قیمتونو مقررولو، ګرانولو او یا د ارزانولو اختیار د اوګرا په نوم د ادارې سروي، اوګرا مانا آیل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټی، یا د تیلو او گیس د نظم اداره. د فروری په لسمه په سنټ کې د اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی په خپل تقریر کې وویل دا بل باید تر هغې منظور نشي تر کومه چې په دې د اپوزیشن لخوا بحث نه وي شوی. دی وایي کله چې تیل ګرانېږي نو په هر یو شي اثر پرېوځي. زما خیال دی چې په ټیکسونو غونډولو کې کار پکار دی، نه چې په خلکو بوج واچول شي. خلک دا نشي برداشت کولی. په اوګرا کې ترمیمي بل د قومي اسمبلی نه په جنوري کې پاس شو چې د دې ترمیمي بل د دویمې مادې د دریم سیکشن تر مخه وفاقي حکومت به د اتارټۍ د اخراجاتو په مطابق قیمتونه زیاتولی شي. معنا دا چې که د اوګرا خرڅونه زیاتېږي تیل او ګیس به هم ګرانولی شي، که کمیږي دغه قیمتونه به کمولی شي. په سنټ کې هم په دغه خبره سینیټر مشتاق احمد خان اعتراض وکړ. وی ویل دا خو که سبا اوګرا کې هر څوک هر څومره خرڅونه کوي یا تنخواګانې اخیستل غواړي زور به آن تن لورځي. مشتاق احمد خان وویل ښکاري چې دغه ترمیم د آی ایم ایف لپاره کړی دی ځکه ټیکسونه لګول د آی ایم ایف غوښتنه وه. دی وایي زه خو د آی ایم ایف تابع نه یم، زه خو د پاکستان د آئین تابع یم. دا چې آی ایم ایف دی دا ما څنګه غلام جوړولی شي؟ دا خو قانون ساز ادارو باندې سودا کول او یا خرڅول دي. دا پارلیمنت رابرټ سټیم جوړول دي. دا را تپل شوی قانون دی. دا په هیڅ شکل قومي خګړه کې نه دی ځکه زه یې مخالفت کوم. د دې ترڅنګ د سینټ نه د طب دپاره هم یو قانون منظور شو چې نوم یې الایډ هیلث پروفیشنلز کونسل دی. دغه قانون هم په جنوري کې د قومي اسمبلی نه پاس شو چې د دو ویشتو صفحاتو د دې قانون په سر کې تعارف هم لیکل شوی دی. لیکل شوی د قانون مقصد دا دی چې د صحت د کارکوونکو یو منظم معیار د هغه بنیادی او اعلی پېښور تنانو لپاره قانون سازی په کار ده ځکه چې د دوی د رجسټریشن لپاره کار وشي. د دغه قانون د جوړېدو سره ممکن نه ده د صحت لپاره هغه کارکوونکي چې ورته اتایی ډاکټران ویل کېږي مخه ونیول شي. هغه وخت یې دغه قانون منظورېده د سنټ چیرمن صادق سنجرانی اول د اپوزیشن او د حکومتي بنچونو رای وشمارلې.
ګورنمنت سایډ 29 اپوزیشن 29
حکومت یو کم دیر، اپوزیشن یو کم دیر.
پھر مصیبت چهر پہ آ چکی
او بیا د خندا وړاندې صادق سنجرانی وای مصیبت یو ځل بیا د چیرمن سر لراغه. د صادق سنجرانی د ووټ اچولو سره حکومتي رای پوره دیر شوی او دغه بل هم منظور شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستانی سیاست کې لیلسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوي بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په ریپورټ کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څوخ راهسه عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي،
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټیبلشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی، او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشتن دا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهیسې کارول کیږي. لوټه چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنا لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څپدا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله اونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې، نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw ishara cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charo po Quraish khatak wai. Bilawal Bhutto Zardari pa 2013 zigis kal ke parliament takhpali wena ki selected taki da Wazir Azam Imran Khan la para wakar walo che matlab ye da aw che nu mawade da ulas parai muntakhib shwe na بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوړه کړل شوی دی.
سلیکټډ سلیکټرز خدای مخلوق فرښتې ماماګان مته په پښتو کې مخلوق وي، او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې، دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی، یو وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي، او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی، نو دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتې او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده، او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول، بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهیسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله، په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي،
جنرال جان هر چې کله په هغه بیاز چې کریش شو، هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو، نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله، او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې، دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګه مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو، دا بې نظیري حکومت چې د هغې خلاف او 90 په دهایې کې کوم دی که نه، دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرښتې، پټ لاسونه، لوټې، سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکي کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شي، نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هغه یواد پاړه د پاکستان پر رول تحفظات خودلی هو ویلي دي چې واشنگتن له اسلام آباد سره لکار کولو پرته بل لار نه لري. نوموړي د فروری په 15مه په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وویل دوی تر اوږدې مودې غوښتل چې په اسلام آباد فشار راوړي چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې حل امکانات زیات شي. د زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کاوه خو د امریکا اکثر وړاندیزونه نه منل. اسلام آباد په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خورا اغیزناک او رغنده رول لوبولی دی. اسرار عالم مومن په دې موضوع له شنونکو سره د خبرو په اساس رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تھامس ویسټ وایي که په افغانستان کې د شخړې سولیز حل لړکې پاکستان د امریکا ځینې اقدامات په لا نور مان لرونکي او پرله پسې ډول عملي کړی وي نو نن به کېدای شي حالات بدل وو. په 15مه فبروري د واشنگتن په سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال تھامس ویسټ ومنله چې پاکستان د افغان سولې پروسې ملاتړ کاوه خو د په خبره په دې لړ کې یې اکثره د امریکا وړاندیزونه نه دي منلي. نوموړي په اشاره وویل چې د اسلام آباد دغه رویه خپله د پاکستان په ګټه هم نه وه او اوس یې ورته چیلنجونه رامنځته کړي دي. د کراچۍ پوهنتون استاد پروفیسر توصیف احمد وایي امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې یو پیاوړی ټول شموله حکومت رامنځته شي خو طالبانو دا نه غوښتل او پاکستان هم د طالبانو د دریځ ملاتړ وکړ. نوموړي په 15مه فبروري مشال ډیو ته وویل که په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شوی وي نو اوس به طریقې طالبان پاکستان او بلوچ وسلوالو د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد نه شوی کارولی ځکه چې دغه به یو پیاوړی حکومت وي.
طالبان کی پالیسی واضح نه
ده. خپله د افغان طالبانو پالیسی واضح نه ده چې کوم بلوچ وسلوال او پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه کوي نو ویل کېږي چې د هغو مرکزونه په افغانستان کې دي. نو داسې ښکاري چې افغان طالبانو په ټول افغانستان بالادستی نه ده ترلاسه کړي یا کېدای شي بله وجه وي. دغه راز د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله لګېدلی ازغن تارم طالبان یو ځای کې لري کړي وو. افغان کډوالو هم د پاکستان مخه کړي نو د سولې خبرو کې د اسلام آباد لخوا د افغان طالبانو حمایت کول پاکستان ته ګران تمامېږي او پاکستان ته بیا نقصان رسېږي.
نو پاکستان کو څه نقصان و
یا دی وی چې افغان طالبانو ویلي دي چې د افغانستان ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد کاریدو ته پرې نه ږدي. د پاکستان پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود بیا وایي کېدای شي چې په 2000 کال کې د افغان طالبانو له امریکا سره په شوي سولې تړون او بیا وروسته له پخوانی افغان دولت سره په خبرو کې اسلام آباد د طالبانو یو څه ملاتړ کړی وي او د په خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره به هم سمه وي چې په دې لړ کې پاکستان د امریکا خبرې تل نه دي منلي. نوموړی وایي دا ځکه چې اسلام آباد په افغان طالبانو نه مخکې او نه اوس خپلې ټولې خبرې منلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تھامس ویسټ که څه هم د افغانستان په معامله کې د پاکستان کردار په اړه تحفظات څرګند کړل خو د دې باوجود نوموړي د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان رول مهم وباله. نوموړی وایي زما له پاکستاني مشرتابه سره ګټورې ښې او مخلصانه اړیکې دي او هغوی په خپل سیستم کې پر دې مسلو غټ مهارت لري او زما په فکر موږ سره په راتلونکي کې پر دې له پاکستان سره د کار کولو پرته بله لار نشته. د پاکستان پخوانی پوځي جرنیل تھرت مسعود په 15مه فبروري مشال ډیو ته وویل د تھامس ویسټ دغه خبره ځکه سمه ده چې په افغانستان کې د موجوده واکمنو طالبانو سره د پاکستان ډېرې پخوانۍ اړیکې دي.
په دې کې خوشک نشته چې پاکستان یو غټ رول لوبوي ځکه چې پاکستان یو داسې ملک دی چې له طالبانو سره یې ژورې اړیکې دي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان په معاملاتو کې د پاکستان غټ کردار دی خو پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ومنل سي او ټولې خواوې مطمئنې وي او داسې نه وي چې د طالبانو له مخالفینو سره ظلم وسي.
خو په امریکا کې د ویلسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګلمن په 15مه فبروري مشال ډیو ته وویل کېدای شي چې امریکا د ترهګرۍ په مخنیوي کې له پاکستان د همکاري غوښتنه وکړي خو د په خبره د دوه هیوادونو اړیکې پراخېدل آسان نه دي. نوموړی وایي چې پاکستان په خپل انداز سره له افغانستان پرته له امریکا سره د اړیکو پراخول غواړي، خو امریکا اوس لا دغې ته چمتو نه ده. که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د افغانستان د پخواني حکومت په ړنګولو کې لاس لري، خو پروسو کال په 15 اگست د طالبانو لخوا په کابل نیولو ځینو پاکستاني چارواکو او مذهبي سیاسي ګوندونو خوشحالي کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتو پوره کېدو په مناسبت خپلې اوږدې وینا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس وست ټینګار وکړ چې امریکا به تر هغې طالبان په رسمیت ونه پیژني چې خپل چلند بدل نه کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې کیدونکې د لنډ خبرونه ل مجید بابر اورو.
د کوټې د کمشنر د دفتر مخې ته د بلوچستان د میډیکل کالجونو د زده کوونکو د نه خوړو هړتال 13 شپه نه وخت ختم شوی دی. د نه خوړو د هړتال دغه احتجاجي پرلت برخه ده چې د 13 اتیا ورځو نه دوام لري. د کوټې ډیویژنل کمشنر سهیل رحمان د وزیر اعلی په استازیتوب د سهیل د صوبایي سکتر لخوا په لیکل شوي یو خط کې د نه خوړو هړتال کوونکو 52 زده کوونکو ته ډاډ کیرنه ورکړه او بیا یې د هغوی د نه خوړو هړتال ختم کړ. د کراچۍ پولیس وایي چې نن د فروری 14 د ښار نارث ناظم آباد سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون چینل سما پروډوسر اطهر متین خپل پډل وجلی او په تیښته کې بریالی شوه. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او د سند گورنر عمران اسماعیل د پیخي نوټس اخیسته. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د آنلاین نیوز ایجنسی مالک محسن بیگ د درو ورو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړی. د محسن بیگ پر ضد فصل هغې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې مقدمه درج کړه چې روانه ونه د نیوز ون ټلویزیون چینل په یو خپرونه کې د ډاک او مواصلاتو وفاقی وزیر مراد سعید پر ضد پاړه سرګندونه وکړي. د افغانستان د زابل ولایت په شهري صفا ولسوالۍ کې هغه 5 کلن ماشوم جون د لاسه ورکړ چې د فروری په 15 شپېته میټره ژور کوی ته لوېدلی و. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2400 شوي دي چې ورسره په 2000 زیږیز کال کې په هر هیواد کې د وبا له بېله هیڅ د پیښو رسمي شمېر شاوخوا 15 لکه ته رسېدلی دی. نن د فروری 14 د پښتو د غزل د بابا میر احمد خان شینواري 28 تلین لمانځل کېږي. نوموړی په 1905 زیږیز کال کې د خیبر زلې په لندې کوتل کې زیږېدلی و. نن د فروری 14 اوکراین ویلي چې د هیواد په شرقي برخو کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو کې سمدستي زیاتوالی لیدلی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په پاکستان کې د پټرولو بیا شاوخوا 1.6 روپۍ ته رسیدلې چې د هغه هیواد په تاریخ کې د پټرولو تر ټولو لوی نرخ دی. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د فروری په نیمایي کې د تیلو د بیو لوړولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي د تیلو د بیو لوړېدو له وجې یې ژوند خورا ګران شوی دی، ځکه چې خپل ګاډي نشي ګرځولی، ترانسپورټرانو کرایې لوړې کړي دي او د ضرورت د شیانو نرخونه هم ختلی دي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پېښور یو پېټرول پمپ کې تیل اچونکي 28 کلن افسر لوای موټر سایکل یې اخیستی، خو اوس د تیلو اچولو وس نه لري. دغه نه علاوه د سورلو ګاډو کې ورته تګ راتګ هم ډېر ګران شوی دی، ځکه چې د پېټرولو نرخ د 1.6 نه هم اوړېدلی دی.
چې موږ به نور کله د 600 یا د 200 پېټرول واچول نو ټوله میاشت په دې موټر سایکل تلو راتلو. اوس خو چې د 1200 یا د 1500 واچې نو قد 2.5 لیټره پرې ورکوي، نو ډېر حالات خراب شوي دي.
ټیکسی ډرایور محمد اشفاق وایي چې د پېټرولو د دغې لوړ نرخ له وجې اوس مزدوري نه کیږي او نه سورلې د زیاتو پیسو ورکولو جوګه دي، چې له وجې د ده د کور ژوند ډېر اغېزمن شوی دی.
سار چې راپاسو کله یو لیټي کله بل لیټي، دا چې موږ هغه شانتې ګاګ نه پیسې لو نو بیا هغوی مرا سره غوی مې پېټرول ورځ په دغه غویمو مهمو کې تېره شي، جګړو کې تېره شي، ماښام نه کور ته پیسې یوسو، نه مزدوري وکړو، دا چې زو نه چانه دال قرض والو، چانه سبزي قرض والو.
د هوټلونو روزګاران وایي چې د دوی روزګار یې هم ډیر اغیزمن کړی دی، ځکه چې د پیټرول یا ډیزل نرخ سیوای شي نو دوی له چې کوم سوداګانې روړونکي ګاډه والا ډرایوران دي هغوی هم د دوی نه بیا زیات کرایه غواړي. هوټل چلوونکي محمد اسف وای
چکن نن لس روپے کلو ریٹ ختوا پیٹرول اس وجہ سے 800 روپے کاڑی میں کو سمجھا 500 سے وارا نہ کی 850 میں کو کسٹمر را کی مانتا پوچھ کی چکن کھڑائی شیر کی جو دے 850 کی ڈائریک راواں زمانہ
زکون کی وای چ یوخه خود پر دوی باندے پونتونو او تعلیمی اداروں کی فیسو نزیات شوی دی نوبل خوا د زیاتو کرایانو لواجی هم دوی ډیر اغیزمن شوی دی. د پیښور پوهنتون زده کوونکی خالد مشال لیړو ته صدا رنگ وایي
سټوډنټس دي هغه ډیر زیات متاثر دي هغه کې دا دي چې سټوډنټس باندې هم دا دي یو طرف ته فیسونه مهنګا شو بل طرف ته بچانو چې کم پلاران دي هغه اوس د بچانو فیس نشي ورکولای یو طرف ته فیسونه اسمان ته وختل بل طرف ته جدي خلک په پیټرولو پیسې ورکي کوړو واخلي کسو وکړي.
بل خوا ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا دغه په مرکز کې وزیران بیا بیا دغه بیانونه تکراروي چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا او د تیلو نرخونو زیاتېدو په وجه پاکستان کې هم ګراني راغلي ده او دغه ډول له تیر دو درو کالو راسي هم دا داوی بیا بیا کوي چې ډیر زر به په ګرانی قابو عمومي نه پام وړ ده. په 15 فروری د پیټرول نرخ 3 پیسې د پاسه 2 روپے لیټر سیوا کړي چې ورسره دا وخت په پاکستان کې د یو لیټر پیټرول نرخ خوشا 1.8 روپے دی چې تر دې دمه په پاکستان کې د پیټرولو د یو لیټر د ټولو لوړه بیه ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاستا مشال ریڈیو پروگرامون تغوگیے. په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هلې ځلې ګړندې کړې دي. خو شنن کې ګمان کوي چې مخالف ګوندونه لا هم پر دې نه دي توانېدلې چې یوې وروستۍ فیصلې ته ورسیږي او لامل یې دا دی چې دوی لا هم شک لري چې ښایي د هیواد ځواکمن پوځ د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دی. شنن کې فهد حسین پر همدې موضوع په ډان ورځپاڼه کې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د مخالفو ګوندونو نور مشران د عدم اعتماد تحریک په اړه زړه نازړه دي خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته تحریک د بریا پوره هیله لري. داود خټک د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې شنون کې فهد حسین لیکي کسه هم د پاکستان سیاست دا وخت یو داسې مرحلې ته ورداخل شوی دی چې هیڅوک په یقین سره نشي ویلی چې سبا یا بل ورځ څه کیدونکي دي. خو په لندن کې ناس یو سړی په دې ټولو حالاتو تر هر چا زیات خبر معلومیږي. له هغه سړي د فهد حسین اشاره پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته ده او کومو حالاتو ته چې فهد حسین ګوته نیسي هغه د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام ترمنځ تازه اختلافات دي. مخالف ګوندونه غواړي چې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو سره عمران خان د وزیر اعظم له څوکې لری کړي. خو فهد حسین لیکي د دغه ګوندونو مشران لکه شاباش شریف، آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن لا هم دا اعتماد نه لري چې دا تحریک به کامیاب شي او کنه. همدا شکوک او شبهات دي چې اپوزیشن ګوندونه یې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په اړه زړه نازړه کړي دي. خو فهد حسین لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پر اعتماد دی او پوخ یقین لري چې د راوړلو په صورت کې به دا تحریک کامیاب شي. دا چې د خاغلی شریف د دې اعتماد تر شا سدي په تفصیل کې فهد حسین لیکي کې د شي نواز شریف ته دا پخه اشاره ملو شي وی چې د پاکستان پوځي قیادت چې عام طور استیبلیشمنت بلل کیږي د خاغلی عمران خان د مرستې په شا شوی وی. فهد حسین لیکي په دې تیرو څو میاشتو کې داسې واقعات تر سترګو شول چې واضح اشاره ورکوي چې پوځي مشروالي اوس هغه سي د عمران خان او د هغه د حکومت تر شا نه ده ولاړه څنګه چې لنن نه دوا یا درې کاله وړاندې ولاړو. که څه هم ورته اشارو د مخالف ګوندونو امیدونه او اعتماد سیوا کړي خو د فهد حسین په وینا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د پارلمان د غړیو پوره شمېره برابرول اسان کار نه دی. دا وخت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن 1.4 غړي جوړیږي او د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره د 1.4 پارلماني غړو ضرورت دی. په دې حساب اپوزیشن ته 9 کسان پکار دي چې دا تحریک کامیاب کړي. که څه هم 8 زیات شمیر نه دي خو اپوزیشن دا فکر کوي چې د عدم اعتماد تحریک په صورت کې به په قومي اسمبلی کې د خپلو غړو حاضري هم یقیني کول وي. فهد حسین لیکي د دې ترڅنګ ضروري ده چې مخالف ګوندونه د حکومتي تحریک انصاف ګوند یا د اغې د اتحادی ګوندونو یو څو غړي هم ځان سره ملګری کړي. که څه هم دا یو مشکل عمل دی، خو د فهد حسین په وینا په لندن کې ناست پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره مشکل نه معلومیږي. همدا وجه ده چې نواز شریف خپل بیانیه بدله کړي او د خپل پخوانی پالیسي خلاف خپل ورور شهباز شریف ته اختیار ورکړي چې د عدم اعتماد راوړلو لپاره هلې ځلې توندې کړي. فهد حسین لیکي د دې اعتماد یو ظاهري وجه دا هم ده چې د 2014 د انتخاباتو وروسته د پاکستان با اختیار حلقو دا فیصله کړې و چې په سیاسي قیادت کې بدلون پکار دی او هغه بدلون یې د عمران خان په صورت کې غوره کړی و. لدغه با اثر حلقو مراد او اشاره همیشه د پاکستان د طاقتور پوځي قیادت طرف ته وي. د فهد حسین په وینا د 2013 د انتخاباتو وروسته دغه طاقتور حلقو د عمران خان د حکومت مرسته جاری وساتله چې په نتیجه کې یو غبرګ نظام په وجود کې راغلو. غبرګ نظام په دا معنا چې پوځ او منتخب حکومت یې په شریکه چلوي. خوشبګ میاشتې وړاندې په دغه غبرګ نظام کې درزونه تر سترګو شول او اوس داسې نه ښکاري چې پوځ د عمران خان مرستې ته تیار دی. او د فهد حسین په وینا همدا وجه ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په دې میدان کې تر ټولو زیاته تجربه لري پر اعتماد دی چې که د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي نو کامیابی یقیني ده. فهد حسین لیکي خای په حکومتي او سیاسي کچا بدلون را روان وي او ممکنه ده اغه روانه میاش او یا زیات نه زیات بل میاش کې راشي.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو لسته د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړی چې خپل وسلې حکومت ته وسپاري. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون مشال ریډیو ته ویل د دې مقصد لپاره په سیمه کې معلوماتي پاڼې هم ویشلې دي. د زیاته کړه چې که خلکو تر ټاکلې نیټې وسلې جمع نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. د سیمې فعالانو د چارواکو د دې اعلان هرکلی کړی دی، خو وایي حکومت د وسلو ټولولو بهیر دوامدار وساتي او بیا دې چاته د وسلو ساتلو اجازه نه ورکوي. عمر وزیر لبنون.
امنیتی ځواکونو او پولیسو لخوا شمالي وزیرستان ځایي خلکو ته خبرداري ورکړل شوې چې سیمه کې هر قسمه سپکه او درنه اسلحه د پولیسو او امنیتی ځواکونو سره په خوخه جمع کړي. په میرامشاه کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې ولستا پمفلیټ ویشل شوي د مارچ 1 نیټې پورې هیله کوي چې خلک خپل اسلحه جمع کړي. په خوخه جمع کوونکو ته به مناسب قیمت هم ورکړل کیږي. نوموړي وویل د مارچ 1 نیټې نه پس هر څوک چې اسلحه ولري په ضد به یې قانوني کاروایي پیل کیږي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال صفدر دا وړ وایي چې شمالي وزیرستان کې وړاندې هم د اسلحو پاکولو چې حکومت کله هم مهم چلولې نو ښې نتیجه یې ورکړې او ولس هم ملاتړ کړی.
ما سخته د بدامنی چغیزی تر بیت کلینگ بیا نورا نو په دا وجه باندې هم د خلکو سره دا تشویش ده چې یاره د اصلی د کومه راغلی اپریشن زربس کیمپ کې صفایي شوې وه. اینه مخ شه چې چېرته د کمپین مام چلېدلی ده د اصلی خلاف عوام بھرپور ساتھ ورکړی ده حکومت ته. افسوس دا خبره چې حکومت بیا څو مخصوص ټایم د پوره خو دغه پالیسی اپناو کی خو بیا ډیلی شي نو دې په وجه باندې بیا اصلي راشي.
ضرب عذاب عملیاتو پس هم شمالي وزیرستان کې په هر قسمه اسلحه بندیز وو. عملیاتو په دوران د خلکو اسلحه د امنیتي ځواکونو په قبضه کې راغله او کله چې خلک سیمه ته ستانه شول نو خپلې پاتې اسلحه یې په خوخه له حکومت سره جمع کړې، خو وروسته بیا خلکو له ځان سره اسلحه راوړې چې زیاتره د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر شخړو کې درنې اسلحې ولیدل شوې او د یو بل په ضد وکارول شوې. ځایي ولس لخوا هم په وار وار د اسلحو په کولو غوښتنې شوې. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسېدونکي سیاسی او سماجی کارکون عادل دا وړوای چې خلک لټو پکا کرک لري که حکومت د اسلحه پکا ولو سنجیده ګامونه واخلي نو د سیمې امن او ترقی لپاره به ښه اقدام وي.
دا ډېر ښه عمل ده چې مخشا چېرته په ولس باندې راغ کړه ده حکومت ولس وسله جمع کړې ده ځکه چې ولس د ټیپک نه ستړه ده چې کیمه دوه د جنګ نه ستړه ده په لوس شه کلام غوړي کې توپ غوړي میز به دا یو ریکوست کی چې داسې نه وي چې هغه بل ورغونده وي چې وسله جمع شي بیا هغه شایي سی ورځې بعد چې کیمه دوه بیا وسله د خلکو په لوس شوي.
ځایي خلک وایي دوی نور امن او ترقی غواړي. د ټوپک په ځای خپل ځوانانو ته قلم غواړي او تمکړي چې حکومت به سنجیده ګامونه واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د کورمه په صدا کې پرون د حکومتي چارواکو او ځايي مشرانو ترمنځ یو جرګه شوه. په جرګه کې د سیمې د امنیت ترقیاتي کارونو او د ځمکه په سر لانجو باندې خبرې وشوې. تر دې مخکې په پاړه چینار کې داسې یو جرګه شوه وه. دا جرګه په سیمه کې په امنیتي سرتیرو تر بریدونو او د ځمکو په سر تر نښتو پس شوې دي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې اورو.
د کورمه ضلع په صدا کې د زیارت پرز د حکومتي چارواکو له قبایلي مشرانو سره غونډه شوه چې پکې هغوی د علاقې امنیت هغلته روانو ترقیاتي چارو او د ځمکو پر تنازعو خبرې کړې دي. د ضلع ډیپټي کمشنر ویسل خان خټک مشال لوډیو ته وویل په غونډه کې پر مقامي کچاله مشرانو سره مشترکه کمیټیانې پر جوړول غور شوې چې هغه به پر ترقیاتي کارونو نظر ساتي او بلدا چې په کم ځای کې داسې یو شخړه روچته شي نو سمدستي به ورته د حل لار ګوري او اخیری هغلته موجود له وختو راهیسې د ځمکو تنازعې به ختموي. ډیپټي کمشنر زیاتوي که څه هم هغلته امن قائم دی خو ځینې داسې مسلې شته چې په خپلو کې د جنګونو سبب ګرځېدلی شي نو هغه ټولې به د علاقې خلکو په تعاون او مرسته حل کوي.
دلته امن او امان چې کوم دی هغه ضروري دی. نو زموږ د هایر اپس چې کوم سیول دی او ملټری دی د دې دواړو دا سوچ دی چې ډیولپمنټ الله راضی چې کله امن یې نو دا فرسٹ سٹیپ د امن لپاره د دې ډسپیوټ ریزولوشن دی چې هغه زیات تر د لینڈ ریلیٹڈ دی. نو ان شاء الله مونږ په لګ لګ ټایم لائن کې به دا ریزولو کوو.
په غونډه کې شامل د صدې ملک محبوب بنگش مشال لوډیو د وای په علاقه کې هیڅ داسې د فرقې او پر مذهب جګړه نشته خو که کوم شخړه هغلته وجود لري نو هغه ذاتی ده او زیاتوي بیا هم حالي راوستل ضروری دی ولې چې مذهب نوم په ورکولو سواره د علاقې امنی له خطر سره مخامخ کړی دی.
نن مو شکریہ دے پاک کارمی ادا کو چا کہ مون تے دور توجہ رکھڑا او دی مون پالا کی کیا وہ غریبان منڈی تڑی کری حالی زلی کی اور ترقیاتی کارو نہ کی دا دے کولے میٹنگ ہو انشاءاللہ مستقبل کی بین دیرے خرزل روزی دا کمیٹیاں نے کا کلام قرار شوین اکثر بمودی شیا سنی فسادو نہ انشاءاللہ خدا بچ گئی.
بلخوا دا الشرزو ملک عیسی خان مشال لوڈیو تا وای دا ڈیرا خبر ادا چ دے علاقے امن اور ترقی ورکولو پ خاطر دا مشرانو کمیٹی ټیانی دو جوړولو فیصله شوه. خدا به هله ګټور وي چې هغوی ته پوره اختیار ورکړل شي او بلدا چې مستقلی او ساتي ګنې داسې خو مخکې هم شوې دي.
کمیټي ښه شایې ده ځکه یو خو په کور داري سره ار کوم نمایندګي ورکه دا ښه خبره ده او بل په کور داري سره د حکومت سکوم دي دي ته یو داسې طاقت ور کی یو ته عملی جامه ور وغوستي سدي باندې نه کور وخلي ناماوی صرف کمیټی جوړ شي نو څه فائدہ نه کوي.
په کورما کې دا دویم نشست چې د پوز لړپورو چرواکو پولیسو او ځای انتظامی له مقامی مشرانو سره د سیمې امنیت پر ټینګښت او نور مسلو خبرې اترې کړې دي. په علاقه کې دا نشستونه په داسې وخت کې شوي چې پر امنیتي سرتیرو وسلوالو بریدونه کړي او هغلته د ځمکو په سر د مختلفو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم وشولې. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونا هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سی شنبه یا نهی د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویمه مرحله کې په سوات، دیر، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، کورمه او اورګزو کې د نوماندانو د اسنادو جمع کولو سلسله روانه ده. یو شمیر احتمالي نوماندان وايي په دې بهیر کې د انتخاباتي کمیشن په لارښوونه پوره عمل نه کیږي. خو انتخاباتي چارواکي وايي بلدیاتي ټاکنې یو مشکل عمل دی خو بیا هم هڅه کوي چې احتمالي نوماندانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړي. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ په 1 شي. تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې په 19 کې د لومړي پړاو انتخابات شوي وو او د یو شمېر سیمو ټاکنې چې ځنډېدلې وې د فروری په 14 ترسره شوې. نیاز احمد خان، لسواته.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم مرحله کې د سوات په 8 تحصیلونو کې هم د ټاکنو لپاره کاغذونه جمع کول شروع شوي دي. د سوات مرکزی ښار منګورې، پټانی، بارامه او گرین هیل یونین کونسل نه د جنرل کونسل سیټ لپاره کاغذونه جمع کوونکی محمد زمان چې سیدو شریف ریټرننګ دفتر مخې ته ولاړ دی، وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې منتخب نمایندګانو ته هغه رنګه اختیارات نشته کوم چې پکار دي، خو بیا هم دی هڅه کوي چې د ولس خدمت لپاره نمایندګي وکړي.
موږ ته خودي اختیارات ډېر ښه کنه، خو بیا په عین موقع اختیارات نور، خو به هر حال موږ دې شي ته ولاړو، کوشش وکړو چې موږ خپل اختیارات را دغه کو او خلکو لکارونو کې خلک خوشاله.
د منګوري لنډی کسنه د پاکستان مسلم لیگ په ټیکټ جنرال کونسل لپاره کاغذونه جمع کوونکی علي باچا په دغه تمه ټاکنو کې برخه اخلي چې د لنډی کس او خواوشا سیمو کې د سکو اوبو مسله حل کړي.
د اوبو ډیره زیاته غټه مسله ده، ان شاء الله تعالی زما به کوشش ده او چیرې زه په خپل سمو مېر سوک راشي زمونږ ایم پی ایم نه او بیا زه چې د خلکو د اوبو د مسله ده حل کړم.
په ملکن ډیویژن کې الیکشن کمیشن مشر محمد نیم خان وایي چې د بلدیاتي الیکشن دویم مرحله کې به ټاکنې د مارچ په 1 نیټه کیږي.
زرګونو کینډیډیټس په یو ضلع کې ولاړ دي، ووټرانو ماغه دي چې کم جنرال الیکشن د پاره خو ممبران ډیر زیات وي، نو ظاهره ده چې زم کمپین هم ډیر کوسو پورې زم کمپین رواني.
د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د فروری 13 نیټې پورې به الیکشن کې برخه اغستونکي کاغذونه جمع کولی شي. په 19 فروری به د نمایندګانو اولنی پلیس جاری کولی شي. 20 فروری نه تر 23 فروری پورې به د کاغذونو جنج پړتال کولی شي. 23 فروری نه تر 26 نیټې پورې به د مسترد شوي نمایندګانو اپیل اوریدنه کوي. د مارچ په 2 نیټه به نظرسانی شوه د نمایندګانو پرېس جاری کوي. دغه رنګ د مارچ په 3 نیټه به هغه تنان چې الیکشن کې برخه نه اخلي خپل کاغذونه واپس اغستې شي. د مارچ په 4 نیټه به الیکشن کې برخه اغستونکو ته انتخابي نخي ورکول شي. د مارچ په 1 نیټه به ټاکنې کیږي او د اپریل په 4 نیټه به د بلدیاتي ټاکنو سرکاري اعلان کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې 2116. 15,000 13,500. اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
نن د فروری په 13 د پښتو د نومیالي شاعر او لیکوال امیر حمزه خان شینواري 28 کلین منزل کیږي. نوموړي د پښتو د غزل بابا په نوم پیژندل کیږي او په اړه ویل کیږي چې د پښتو غزل یې له نوي رنګ، آهنګ او موضوعاتو سره آشنا او پوخ کړ. فرهاد شینواري د حمزه خان شینواري په کار له یو شمېر لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې اوسګار دی، په ډیوه د خپل عمل کې، د وجود وینې کې، تیل کې، ستا د پاره تیار نشته، ټول وطن درته بازار دی.
دا د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري د کلام برخه ده چې مشهور شاعر پروفیسر عباسین یوسفزی وړاندې کړه. د فبروري په 13 د امیر حمزه خان شینواري 28 تلین لمانځل کیږي. امیر حمزه خان شینواري چې په 1908 کې د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې زیږیدلی و، د 20 پیړۍ یو وتلی شاعر، ادیب او فلسفي و. نوموړي نظم، نثر، غزل، ناول، ډرامې او افسانې لیکلي. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد پروفیسر احمد علي عاجز مشال ریډیو ته وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرۍ او بیا په خاصه توګه په غزل کې پښتني اقدار ورزای کړي.
چاغه محبوب سره لګیاوی نو هم په پښتو کې لګیاوی، په غیرت کې لګیاوی، په ننګ کې لګیاوی، په وفا کې لګیاوی، په توره کې لګیاوی. ان مدستاناز میں پختو اخلی خو غرز غمل نشی ایو دے پسر سترگ خدا بل بابا کے نوی محبوب سره هم چکم دے برد را کاگی چستا پا ننگو کے دا حمزہ دا وینو سر دی تشو دا پختو غزل ازوان زدی بابا کرما
چستا پا ننگو کے دا حمزہ دا وینو سر دی
پارا بک کم غزل پیدا شو پا ایران کی پخڑ پوس شو او پا روخانیانو کرا مسلمان شو خوشحال بابا کرا زلمے شو نو دغ غزل چکم نے حمزہ کرا پختون شو دا امید میل پختون اشنا نو چ مل میل اجرے تلے نہار دے ما ٹھٹ و تلے مکز مسر نے ٹٹے دو شاید چپول فت کیوں افغان پاتے کے دم
لکھوال یار محمد مغموم ہم حمزہ بابا دکار او زیار پاڑا خپل تاثرات اڑان دکھبی
مطلب خپل شاعری کی کوشش کرے چی پشر باندھے خیر غالب ثابت کی پا غزل کے غزل داخلی شاعر ہے لیکن سبجیکٹ و خیالات پکی بھی گنا پا غزل کے خارجی خیالات بیان اول دا ڈر ران کر دے حمزہ سفر کا حجاز وی نو ہم زدہ پختون دکا فیلو سر زم گورا یعنی مطلب دے جی دے کہ اگر غزل چکم خود دے آہم دے خرابی گی یا وای اغیار چی دے دوزق جبا دا زبا جنت دے پختون سر زم
پروفیسر عباسین یوسف زی دے امیر حمزہ خان شنواری فن او جون باندی سیڑا نکڑی او دے وای
بطول دنیا کی دو شخصیتون دا سی دی یو حمزہ بابا دے او یو شاہ عبداللطیف بٹائی دے چی دیو قامخوخ ہم دی او صوفیان ہم دی عجیبه خود اتفاق دے کنا چی یا خلق پا قام مینی او یا پا انسان مینی دیو انسانیتم خوخی دیو دا انسانیت خالقم خوخی او دیو دا خپل قام سرم مین لری
رازا چی یوا جوڑ کو جنگڑا مزنگل کی رازا چی یوا جوڑ کو جنگڑا مزنگل کی رازا چی یوا جوڑ کو جنگڑا مزنگل کی
امیر حمزہ خان شینواری په 1909 نویم کې وفات شوای او په لنډی کوتل کې خاورو تسپارل شوای په مزار یوا کلتوري ودانی جوړه شوی او هلته به د فبروري په 6 نیټه یو لوی دستور تر سره کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له مجید بابا راوړو.
د کویټې د کمشنر د دفتر مخې ته د بلوچستان د میډیکل کالجونو د زده کوونکو د نه خوړو هړتال تیر شپه ناوخته ختم شوی دی. د نه خوړو دا هړتال د هغه احتجاجي پرلت برخه ده چې د تیرو 80 ورځو نه دوام لري. د کویټې ډیویژنل کمشنر سهیل رحمان د وزیر اعلی په استازیتوب د صحت د صوبایي سکتر لخوا په لیکل شوي یو خط کې د نه خوړو هړتال کوونکو 50 زده کوونکو ته ډاډ ګیرنه ورکړه او بیا یې د شربت د لارې د هغوی د هړتال ختم کړ. د کراچۍ پولیس وایي چې نن د فروری 14 د خار په نارت ناظم آباد سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون چینل سما پروډیوسر اطهر متین غلو په ډزو وجلې او په تیښته کې بریالی شوی. د سنسوبي وزیر اعلی او گورنر د دې پیښې نوټس اخیستی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د آنلاین نیوز ایجنسۍ مالک محسن بیگ د 3 ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړی. د محسن بیگ پر ضد پسله هغې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې مقدمه درج کړه چې روانه جولای د نیوز 1 ټلویزیون چینل په یو خبرونه کې د ډاک او مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید پاړه سرګندونه وکړي. د افغانستان د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه 15 کلن ماشوم ژوند د لاسه ورکړی چې د فروری په 15مه شپېته میټره ژور کوي تلویدلی و. په زابل ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ نن په یو ویډیو پیغام کې خبر ورکړ چې ماشوم یې له کوی راوویست خو هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پاکستان کې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2400 تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره په 2020 زیږدیز کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر شاوخوا 15 لکھ ته رسیدلی. نن د فروری په 13مه د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري 28 تلین لمانځل کیږي. نوموړی په 1905 زیږدیز کال کې د خیبر درې په لنډی کوتل کې زیږیدلی و. نن د فروری په 13مه اوکراین ویلي چې د هیواد په شرقي برخو کې د روس پلوه بلتونپالو لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو کې سمدستي زیاتوالی لیدلی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحا امیرزاده، مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.